د مشال ریډیو په یو بلګړې کې ستړي مشه د ماسپخین یو بجه شو ل یو تر دوه بجو په دې غړې کې هم زه منور شاستا سپوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په آخري برخه کې تاندې هلي خبرونه اورېدې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي
السلام علیکم پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته پاکستان وایي دوی د ترهګرۍ تمویلون کې سار لیست کې نه دي شامل کړل شوی پاکستان د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او روسي ویلي د شام ملاتړ ته به دوام ورکوي بشپړ خبرونه پاکستان هغه رپورټونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل کړل شوی دي پرون د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اسلام آباد کې خبری غونډې ته البته دا وویل چې هیواد به د سار په خاکی لیست کې شامل کړل شي
یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم گرے میں آ گئے ہیں اور اب بلیک میں چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلط ده خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو
د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په ګری لیست کې د عراق یمن او شام په ګډون د زنو نورو هیوادونو نمونه دي دا غي وادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د معاونت مخنیوي په برخه کې یو لړستونځي او نیمګړتیاوي موجود دي په کوټه کې د ملیشي او لیویز وکونو یو کیمپ ته نږدې 14 شوي چې پکې سلور سرتیری وژل شوي او وژوبل دي پولیس چارواکي وایي امنیتي وکونو د کوټه په نوسار سیمه کې پلاتینیز عملیات کول چې د بریټ خکار شول د دې حمله ذمہواري لا چا نه منلي بلخوا د واکمن ائتلاف اکثریتي ګون مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي میر امیر رند وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي
دیکھیے
حالات پٹرول ملک کی خراب دی ایواز پہ بلوچستان کی خراب نہیں دی په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه خار ته تلون کې لارې وڅارو هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړو نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوي وشي
یاد دی وی چې هم پرون د کوټه خار په سمنګلی سړک ته یو پولیس افیسر په موټر بمی بریټ شو چې پکې دوه پولیس والا وژل شو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ورته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي نواز شریف پرون په کورټ مومن کې ویل چې څه قسمه درغلی نه وکړي خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند د څوکۍ لپاره نه اهل او ګرځول شو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ د فبروري په 28 نواز شریف د ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل اعلان کړ له دې وړاندې د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې د شتمنیو نه سرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نا اهل ګرځولو په پاکستان کې د پټرولیم په مصنوعاتو کې بیا اضافه شوه د پاکستان د تیلو او ګیسو د انتظام ادارې اوګرا تیر مخام په بیان کې ویلي چې سر لننه به په دغه هیواد کې د یو لیټر پټرولو بیا 30 روپۍ وي په فروری کې د یو لیټر پټرولو بیا 30.5 روپۍ و بیان زیاتوي چې درواني میاشتې تر پایا پورې د ډیزلو بیا به هم لوړوي چې په دې ډول به د یو لیټر ډیزلو بیا 90 روپۍ ته ورسي د ادارې د یو لیټر خاورو تیلو بیا هم شپږ روپۍ زیاته کړي د پاکستان اقتصاد پوهان وایي حکومت له سلورو میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې ده ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي صلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوې برابرې کړي د افغانستان ولسمشر پرون په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته له ورته مخه شرایطو پرته د سولې وړاندیز وکړ ولسمشر غنی دا خبره هم وکړه چې له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی او غواړي چې تیر هیر او نوې باب پیل شي طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د وړاندیز تود هرکلی نه دی کړی دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای شي سمدستي شخړې بندې کړي او خپل اهداف له افغان دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې تعقیب کړي له پاکستان په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر نن پیلېږي. په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی بیګام شال لډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لوري له کډوالو سره د بیرته ستنیدنې په لړ کې مرسته کوي. د په خبره د افغانستان حکومت هم پر یو پلان کار کوي او شمیر مرستې په نظر کې نیولې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې دا بهیر هر کال د مارچ په لومړۍ نیټه پیلېږي او د دسمبر تر میاشتې دوام کوي. افغان چارواکو نن وویل کوم جرمنی ته به چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې نیول شوې کابل ته لېږدولې. د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی ته به د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی ته به د طالبانو د بم جوړونې په یو مرکز کې چې په یو کور کې فعال نیول شوی دی. په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لډیو ته ویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي چې د ده په خبره د ترهګرو خطر ته ماتې ورکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته پر داسې وخت کې کړې دي چې په نړیواله کچه د شام د هغو پوځي عملیاتو پر ضد غږ راپورته شوی چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې له دمشق سره نږدې په سلګونه خلک وژلي دي. د دمشق په مضافاتو کې مشرقي غوطه سیمه له هغه یوه ده چې د خونړیو هوایي بریدونو ښکار شوې ده. په عملیاتو کې اسد د روس سفارتي او پوځي ملاتړ لري. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
د مشال لړیو په خبرونو کې مو د نجیب امیر نه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وای د راتلونکي جون میاشت کې به د هیواد مالی بدعنوانیو نړیوالې ادارې د سارنې په خړ لیست کې شامل شي. په تیر یو نیم شوار روز کې په کوټه کې په امنیتي ادارو دوه بریدونه وشو. د دې تر شا څه عوامل دي؟
وجدان شېپی په حواله باندې او د بادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي کوټو د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ځد کې دي.
د پاکستان ملي امنیت شورا غونډه کې فیصله شوې چې خپل خارجه تګلارې ته به له سره کتن نه کوي. سیډونکو په دې اټکل وايي
ښکاري داسې چې د پاکستان د خارجه پالیسي کوم چې دوی د خپل مشلوله د نور اگزیسټنګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینج شي دي هغه په ډیره ولې ځکه چې د پاکستان ضرورت دی.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې به تاندې هلي خبرونه کې د خزو د حقونو لپاره ل کارکونکو واوري
چې موږ وایو چې سمرسته به زموږ وي او هنر به د اغي وي او اغي به خپل لاس ګټه په خپل کول شي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګه سي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر له نه تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه او یو د خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. پاکستان ویلي د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ناکامو هیوادونو تور لیست کې د دغه هیواد د شاملولو خبرونه غلط دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماس پخین په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل د جون په میاشت کې به پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي هیوادونو د سار په خړ لیست کې شامل شي. د ناقانون او تور پیسو د کنټرول او سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس مشال ریډیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي پاکستان لا په هیڅ یو لیست کې نه دی شامل. په امیر ساحل نور تفصیل درکوي.
د پاکستان حکومت او د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیواله ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس هاغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکه پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په تور لیست کې شامل شوی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته البته دا وویل چې هیواد به د څار په خړ لیست کې شامل شي.
یې سټېټمنټ کې هم ګری می آګه هې او بلیک می چلے جائیں گے یہ بالکل غلط
دی. وای دا خبره چې موږ په خړ لیست کې وو او اوس به په تور لیست کې ور شامل شو بالکل غلطه ده. خو دا سم ده چې موږ به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شو.
می یقینا هم جون می آ جائیں گے.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پرکاري پلان تر سلا کېدو وروسته به پاکستان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. فینانشل اکشن ټاسک فورس مشال راډو ته په بریښلیک کې دوه دوسیې استولې دي چې پکې د تور او د خړ لیست د هیوادونو نمونه دي. د ادارې په خپل خط کې ویلي چې غړي هیوادونه دا واک لري چې تر څار لاندې د یو هیواد نوم په ډاګه کړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس و دېرش غړي لري. ادارې د پاکستان په اړه د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړې چې دوی لیستونه خپروي او که د یو هیواد نوم په نوملړ کې نه وي نو معنا یې دا ده چې هغه د څار په هیڅ نوملړ کې شامل نه دی. تر دې مخکې یو شمیر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر درویشتمه د فینانشل اکشن ټاسک فورس تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. د یادې ادارې په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخیږي. په خړ لیست کې د ایتوپیا، سربیا، سریلانکا، عراق، یمن او د شام په ګډون د ځینو نورو هیوادونو نمونه دي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د فبروري پر درویشتمه په بیان کې ویلي دا هغه هیوادونه دي چې پکې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په برخه کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي. نو ځکه یې له یادې ادارې سره تر خبرو وروسته د دې نیمګړتیاوو د ختمولو لپاره یو اکشن یا کاري پلان جوړ کړی دی. د څار په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو غوښتنه امریکا کړې وه. برتانیې، جرمني او فرانسې د واشنگتن د دې اقدام ملاتړ کړی و. اسلام آباد هغه مهال ویلي ول چې په نوملړ کې شاملېدل به یې اقتصاد زیانمن کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټویټر او اسکایپ لاره هم ملګری کېدلی شئ. ورځیو بل رپورټ ته 13 ورځ په کوټه کې په امنیتي ځواکونو په دوو جدا جدا بریدونو کې شپږ سرتیری وجل شوی او وجوبل شوی. اول برید چې کومو دا په سمنګلی سړک کې رامنځته شوی او ځمواري وسلوالو طالبانو منلی وو. دویم برید بیا ماخام د ملیشیا او لیوی ځواک د کیمپ سره نږدې شوی وو. د بلوچستان د اسمبلی حکومتي او اپوزیشن ډلو مشران وای په خار کې په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوی دي او د مخنیوي لپاره یې زیات وسایلو ته اړتیا لري. تفصیل په مساحل لکوي.
د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه وشول. لومړی برید پر سمنګلی سړک د پولیس افسر حمید الله دستی پر ګاډي وشو چې پکې دوه پولیسان ووژل شول. تر دې وروسته ماخام مهال امنیتي ځواکونو په نوسار سیمه کې پلټنیز عملیات کول چې د ملیشیا او لیوی ځواک له یو کیمپ سره نږدې د حملې ښکار شول. په دې پیښه کې څلور سرتیري ووژل او وژوبل شول. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عبدالرحیم زیارتوال تیر ماخام مشال راډیو ته وویل په تیرو څو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. له دې پوښتنه وکړه چې پر امنیتي سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کړی دي. د ویل صوبایي حکومت په بجټ کې 2 ارب روپۍ د کوټې ښار د امنیت لپاره بیلې کړې وي او پلان یې دا و چې په ښار کې به هر ځای کیمرې ولګوي خو دا کار نه دی شوی.
کوټه کې چې د پولیس او د نورو فورسز باندې کومې عملې روانې دي دا 2-3 میاشتې کې په دې کې اضافه موسوله. خو بنیادي تور باندې خبره دا ده چې ګواموږ په یو داسې خطه کې اوسېږو چې دا خطه په بله معنا جنګزده خطه ده. 2 ارب روپۍ موږ د دې لپاره ایښي وې چې موږ کوټه ښار کیمره بند کړو. نو کیمره بند ښار کې به بیا د دې واقعاتو ښه تعقب هم کېدلی شو. د کیمرو کار دا ډېر ټیکنیکل شی دی په دې معنی بار بار دغه ته ورکړل شو اډورټایزمنټ د دې وسو ټنډرینګ دپاره ولاړی خو د ټیکنیکل دغه له وجې د خبر بیرته راوګرځېدلې په دې کې ډیر وخت تیر شوی دی.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع وای په بلوچستان کې د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې تیریږي او هلته پر گوادر بندر کار روان دی.
دا روانه د بلوچستان شېپی په حواله باندې او د ګوادر په حواله باندې او د یو بین الاقوامي کې قوتونه د خپل طاقت ازمایي کې دغه په حواله باندې بلوچستان دغه په ځد کې دی. او ظاهره خبره ده چې سکوټي ادارو خلک او فورسز دوی نشانه کوي ځکه چې هغه سره او د تمام ګیم خارجي ګیمونه چې وي یا بین الاقوامي ګیمونه چې وي هغه فورسز ناکامه کوي او فورسز دغه سره جنګیږي او دغه مخنیوی کوي. نو ځکه د دوی برای راست جنگ او حمله دا پر فورسز باندې زیات وي.
د واکمن ائتلاف اکثریتي ګوند مسلم لیگ نون لخوا د اسمبلی غړی میر امیر رند وایي د امنیت وضع په ټول پاکستان کې خراب ده او یوازې بلوچستان یا کوټه نه دي چې پکې حمله کیږي. دی وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې په بلوچستان کې خراب نه دي، په خیبر پختونخوا او سند کې هم داسې حمله کیږي. خو موږ دا هڅه کوو چې کوټه ښار ته تلونکي لارې وڅارو، هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړو، نو له دې سره به د ډیرو حملو مخنیوی وشي. رین زیاتوی چې د امنیت په لړ کې د اقداماتو ذمہواری پر وفاقي حکومت هم ده، ځکه چې په هغه صوبه کې د افسید ځواک واک له اسلام آباد سره دی. د بلوچستان اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن دواړو ډلو مخکخان زیاتوی چې د امنیت ښه کولو لپاره زیاتو وسایلو او پیسو ته اړتیا لري.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی او نن د رواني غړي په اخري برخه کې درته تاندې هلي وړاندې کوو او ریډلې مهیروي. د پاکستان ملي سلامتي کمیټې په سیمه ییزو هوادونو زیاتره توجه ورکولو لپاره د خارجه پالیسۍ له بیا سره جاج اخیستو په ارزښت خبرې کړې دي. د پاکستان لوري سیمه ییزو هوادونو سره اړیکو کې ګرم جوشي په نظر راځي او کارپوهان وایي دا هواد په موجوده حالاتو کې نورو اتحادونو سره خپل منځي روابط ساتل غواړي. تفصیل لګولې ازورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د سلامتیه کمیټې غونډه د نهې په ورځ وشوه. په غونډه کې د درې واړو فوجونو مشرانو، د بهرنیو چارو وزیر، د کورونو چارو وزیر، د دفاع چارو وزیر او نورو لوړپورو چارواکو ګډون وکړ. په غونډه کې د سیمه ییزو هیوادونو سره د اړیکو او نړیوالو حالاتو تفصیلي جاج واخیستل شو. د راډیو پاکستان په وینا د سلامتیه کمیټې ګډونوال په دې صلاح شول چې په سیمه ییزو هیوادونو به زیاتره توجه ورکوي او په دې لړ کې د بهرنیو چارو پالیسۍ ته د نظر رسانۍ ضرورت دی. په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر روسته خپل سفر په اړه بریفینګ هم ورکړ. په اسلام آباد کې پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړی کی خرابې دي، نو ځکه پاکستان خپل ځان لپاره نورې لارې لټوي.
پاکستان د اوسه ګامونه اخلي چې راتلونکي کې درې میاشتې بعد هغه ته ځواب کیږي چې موږ دا ګامونه اخستي دي او د دې نه موږ کې چې موږ بیا به تورل شو. نو خبره ده چې څنګه سره اړیکې دې سره دي. پاکستان هم ځان له لارې ګوري
دا پخوانی سفیر ایاز وزیر په خبره پاکستان به هر هغه ګام پورته کوي چې خپلې ګټې پکې ویني. بیا په پیښور کې د سیمیزو چارو پوه او خبریال عقیل یوسفزی وایي چې په هیواد کې دننه لیبرال قوتونه له ډېر مودې راهیسې په خارجه پالیسۍ نیوکې کولې.
دا د پاکستان د مفاداتو، خاص کر سیمه ایز مفادات چې دي، د هغې ترجمانه نه ده. اوس د نوی کوم ډیولپمنټ چې روان دی، بالکل د پاکستان چې کوم پاور کاریډور دی، په هغې کې په دغه ایشوز باندې خبرې روانې دي، خاص کر د چاینا او د روس د نوي کردار نه بعد بیا د تاپی د کوم پروجیکټ بیا چې دی د کاریډور د پاک چاینا کاریډور چې کوم دی، د هغې چې کوم امکانات دي. نو ښکاري داسې چې د پاکستان دغه خارجه پالیسي کومه چې دوی د پالنه چلوله، دا نور اگزیسټینګ پوزیشن کې نه ده، بلکې په دې کې چینجز دي، هغه به دوی راولي، ځکه چې دا د پاکستان ضرورت دی.
د کارپون په وینا په دې رستو کې روسته د پاکستانی چارواکو سفرونه سرګندوي چې نړۍ ته د طاقتورو هیوادونو په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې د پام وړ بدلون په سترګو کېږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د د پیښور عربي پبلک سکول په برید کې زخمی شوی ماشوم د برتانیا د ځوانانو پارلیمان ته د مرستیال استازي په توګه ټاکل شوی دی. محمد ولید خان له زخمی کېدو وروسته د علاج لپاره برتانیا ته تللی و ملته کې یې زده کړو ته دوام ورکړ. پرون ترسره شو انتخاباتو کې هغه له برمنګم ښاره د ځوانانو مرستیال استازي وټاکل شو. تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو.
د برتانی د ځوانانو د پارلمان 309 شپته غړي وی چې ورته د ټول هیواد تر 15000 ځوانان وټون ورکوي. ولید محمد خان چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې زخمی شوی هم په انتخاباتو کې د برمنګم شار له طرفه برخه اخیستې و، خو نتیجه شو دلای چې هغه د پارلمان لپاره د استازي مرستیال وټاکل شو. ولید خان نن مشالې ټول چې په کمپاین کې له ځوانانو سره دا وعده وکړه چې دوی به ځوانان له نشي ټوکو ترګری او جرایم زخه راګرځوي.
پہلے ہمارے ایجنڈا دا وچ لا آغاز وانانو کہ کم مختلف نشو طرف تا یا دہشت گردی طرف تا روان دی آغاز وانانو دا پارا توس یو اہم قدم چت کا موعد پارا تو یو تا کم چاہیے سے دے جرائم او دی دہشت گردی طرف تا تو نہ ادرو ہمارے کم دویما ایجنڈا و پدی کہ اگر داو چھ دل کے پارا تو کالو چ کم نوجوانان دی اگی دا پارا دا ووٹنگ حق حقوق چ کم دا اگی دا پارا ووٹنگ حقوق او دا اگی دا حقوق دا پارا آواز جتول ټول څونه ینګ خلک دي څونه ځوانان دي ټول دا یقین نه چې کم ځوانان دي هغه ته پکار چې خپل خپل چې کم دایي مستقبل لري هغه خپل ډیسایډ کړي.
ولید خان زیاته کړه چې د دې لپاره د یو تر هم وړاندې کړي دا پر حکومت او نورو ادارو بژغ کوي چې د دې مقصد لپاره د ځوانانو لپاره ځانګړي کورسونه او تفریحي پروګرامونه پراخ کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو هغه به پناه شکړل، خو د په برتانیې کې انتخاب دا وشودله چې دوی د ګولۍ جواب په قلم سره ورکول غواړي. تیری کې طالبان پاکستان په 2018 کال کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید کې تر 140 زیات کسان وژلي وو چې پکې زیاتره د سکول ماشومان وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیرزل کې د خزو وټونه چول یقیني کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې په دورستیو بلدیاتي عوامو انتخاباتو کې خزو ته د رایو اچولو اجازه نه ورکړل شوی. په دیر کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وای د خزو پرمختګ غواړي او د هغوی رای اچول یقیني کولو لپاره به هڅه کوي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رای اچونه یقیني کړل شي. تیر کال په ډیسمبر کې هم د ښځو حقونو کمی کمیشن د دیر په زمینی بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو په ووټ نه اچولو اندېښنه ښودلې وه. له انتخاباتي کمیشن یې د دغو ټاکنو د ناقانونه ګرځولو غوښتنه کړې وه. په دیر کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو شاد بیگم وای د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو په صلاح په دیر کې خزي د وټ لا چولو منی کیږي.
کوم پارټیان چې ونده ترقی پسند وای او کوم پارټیان چې خلک وای چې دی لکه ترقی پسند نه دی، یو انتها پسند غونټه سوچ لري د خزو حواله سره صرف هغه مخالف دي. نظام په خیال دا سوچ ذکر دی چې د دیر په تاریخ کې ترننه پوری ایون د ترقی افته چې کوم سیاسي پارټیان دي او د دې لیډرشپ ایون د خزو په لاس کې دی هغه هم د دې اقدامات نه دي کړی، بلکې الټه هغه همیشه د دې معاهدو ملګری پاتې شوی دی چې هغه کلتور مخغمی کم کلتور دی هغه هغه سپورټ کړی دی او د خزو سیاسي چې کوم شرکت ته د هغه خلاف هغه کارونه کړی دي. دا اوورال چې کوم مایند سیټ ته نو هغه په دې پولیټیکل پارټیانو باندې مهاوی دی. دوی نه غواړي چې لکه دوی د چینج لپاره د نارو لګي او د خپل خلک کنوینس کی.
دا چې په دیر کې د خزو د رای اچونې لپاره سیاسي ګوندونه سکوي. د عوامي نېشنل ګوند غړي عتیق خان وای لدیرا سېنیټر زایدا خان هم د عوامي نېشنل ګوند غړي دا دوی په سیمه کې د خصو د وټونو شرا زیاتولو لپاره ډېره هڅه کوي.
په ډیر کې لکه زمونږه نېشنلیست عوامي نېشنل پارټي چې دنو دا لکه هغه شانته فریت کې نه ده، نو موږ خو به وکړو خو بهر حال زمونږ خلاف واسم دا پرافګاندا راشي دي دا سي دي دي دا سي دي کنه. خو موږ دا ځل کوشش یو دا شروع دی چې موږ میجر پارټي سیګم چې پی ټی آی ده او دغه د جماعت اسلامي ده دي زمونږ سره لکه یو ځای یو کوشش د الیکشن نه مخکې جنرال الیکشن نمخ کی شروع کی او مونږ مشترکته وردا خبرو کوچ بهر کلی کی مونږ لکه پولینګ سټیشن کې بعد خزو بوت ځان لګ جوړو او کلی کلی کې به ګرځو نو یوازې به په موږ باندې بلیم نه لګي او دی به مرا سره نو بیا به خامخا 20-25% پورې به بیا ځي.
په دیر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بشیر خان وایي د ګوند نارې هم بدلون دی نو د خصو د پرمختګ په برخه کې مثبته تبدیلی غواړي.
منګا د پارټي موقف د بارم دغه ده منګا هو هغه پارټي دا چې دغه ولې مشوره شوې ده چې راځي کې زمونږ په جلسو کې زنانه د ټولو نزيات راځي نو منګا دلته کوم دا کوشش کوو چې دلته کې بالکل هغه په الیکشن کې سم واخلي او د دې دلته کې کلم دې کې ناصری دي نو د دې سره بالکل د دې انسانین جوړ شي ذاتی تور زما دا شو جوړنه چې دلته دې زنانه وو کېږي او د زنانه د پاره ديزاین له پولیس سټېشن دی یو خبر درته ده چې پولیس سټېشن یې ديزاین لای
بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پیښور د سانګي ویان سهل احمد وای د ترمیمی قانون 2013 تر مخه چې په کومه حلقه کې د خصو وټونه تر 100% کم وي هغه به ناقانونه ګرځول کیږي.
چې باقاعده قانون سازی شوی ده الیکشن ایکټ 2017 چې کوم پاس شوی دی پارلیمنت نه باقاعده هغه کې یو آرټیکل دی چې کوم کپ یعنی مطلب پولینګ سټیشن یا کنسټیټنسی کې د 10% نه کم ووټ پول شي او هغه نتایج چې نه به کلدم ډکلیئر کیږي لکه هغه به ریزلټ نه اناؤنس کیږي.
د 2013 کال په مو انتخاباتو کې هم په دیر سیمه کې خصي د ووټ اچولو نامه نکړل شوی وي چې وروسته بیا الیکشن کمیشن یې نتیجې منسوخې کړې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتل شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ وو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. پرون په جنوبی وزیرستان کې د لیویز درې میاشتنه تربیتی کورس سر ته رسیدلې ده چې پکې 122 ځوانان د دغه تربیت نه فارغ شو او 13 ورځې پاسینګ اؤټ پریډ هم شوه ده. دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود ورغلې ده او د ریپورت کې حال راکوي.
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د درې میاشتني تربیت نه د ورځې د نویو برتي شویو 122 لیویز فورس ځوانانو د سوګند پورته کولو او پاسینګ آؤټ پریډ دستورا په درنښت سره ولمنځله شوه. په دا موقع موجود د دغې فورس یو تربیت یافته سرتیری رمن ګل د وطن د پاللو او د امن ساتلو په دارنګ اراده جوت کړې.
میرو درې میاشتې ټریننګ وکړو انشاءالله د ملک ته پوره میرو جنگیږي ها اور وطلی د ملک ته پوره د ملک څخه خدمت شروع باندې انشاءالله میرو د ملک خدمت کوي دا خور میش په خپل وینې پڼا کوي انشاءالله.
په تقریب کې موجود یو قبایلی مشر اقبال مسعود وویل
او دا پروګرام چې مو وکړو ته ځوانون ډېر زبردست شلای ټریننګ کړایو یو خور د وطن دی پوره انشاءالله 100% امکان دی دا خور انشاءالله ابو داوی دی امیش دی تا ورسترګې دی
وزیرستان خوبی انجام کوي دوی با جنوبی وزیرستان په امن کې با یو مین رول ادا کوي. د خیر سره
د دستورې په ورستون کې د دستورې ستر ملما بریګیډیر عامر صدیق د تربیت په دوران کې و تلیو سرتیر یو تا تعریفي شیل ډونا ور وسپارل. سیلاب مسعود مشال ریډیو وانه سویلی وزیرستان.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره ورېدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د روانې غړې د مېته ورسېدل په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د نجيب امیر نه د خبرونو لاندې زورو
پاکستان هغه ریپورتونه ناسم بللی چې ګواکې دوی د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار لیست کې شامل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي د خبره چې دوی په خړ لیست کې اوس به په تور کې ور شامل شي بالکل غلطه ده، خو دا سمه ده چې دوی به په جون کې یقینا په خړ لیست کې ور شامل شي. په کوټه کې د ملیشي او لیوي ځواکونو یو کمپ ته نږدې 14 شوي چې پکې سلور سرتیري وژل شوي او وژوبل دي. پولیس چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کوټې په نوسار سیمه کې پلټین نیز عملیات کول چې د برید ښکار شول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې څوک ووټ ته احترام نه لري دوی به د هغوی احترام نه کوي. نواز شریف پرون په کوټ مومن کې وویل چې څه قسمه درغلي نه وکړي، خو بیا هم لومړی د وزیر اعظم او بیا د خپل ګوند د څوکۍ لپاره نه هله وګرځول شو. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ناصر جنجوا د طالبانو سره د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز ستاینه کړې. ناصر جنجوا تیر ماښام په اسلام آباد کې د ولسمشر اشرف غنی له ځانګړي صلاحکار او په پاکستان کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زخیلوال سره د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د سولې په برخه کې تر خپل وسه اسانتیاوې برابرې کړي. له پاکستان په خپل خوخه د افغان کډوالو د سنیدو بهیر نن پیلېږي. په پیښور کې د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی وای د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې له لوري له کډوالو سره د بیرته سنیدنې په لړ کې مرسته کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې په سر هغه مسافر چې 2 ورځې مخکې طالبانو له موټره ښکته کړي وو او له ځانه سره یې بیولې وو 13 ورځې نه تنه راخوشي شوي او پاتې نورې له هم د طالبانو په بند کې دي. هلته د هلمند ولایت د ملي امنیت د ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبه د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی، خو په کابل کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو مشال لړیو ته ویل نیول شوی تن تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل شوی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد به د شامی ولسمشر د حکومت ملاتړ جاري ساتي.
دا و نجيب امیر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز واورو او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ همکار اسرار الله مومند د ځینو اداریو مهم ټکي راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی ایران ورسپانه لیکي که څه هم په دې هیواد کې د لدرکه کسانو مسله باندې ډېری خبرې کیږي او مخې ته راوړل کیږي، خو دې باوجود د خلکو په زور لدرکه کېدل لا نور زیات شوي دي. مخکې به اکثره مشکوکا د ریاست ضد بلوڅ وسلوال یا نور داسې کسان لا درکه کېدل، خو اوس دغه دایره بلګ لیکونکو خبریالانو او مدني فعالانو ته غځېدلې. همدارازه د ادارې په خبره په تیر وختونو کې به د قبایلي سیمو یا نورو صوبو اکثره وروسته پاتو سیمو څخه د شپې په تیاره کې خلک لا درکه کېدل، خو اوس په رڼا ورځ په خاري سیمو کې اهم خلک پورته کړل کېږي. ادارې په خبره په یاد مسله کې د حکومت نه دلچسپي د لادرکه کسانو په اړه د اوږدو عدالتي اوریدنو او د کمیشنونو یو شمیر غونډو لکبله د لادرکه کسانو ستونزې نه حل کیږي، چې لوجې د هغو عناصرو حوصله بزایی کیږي څوک چې په زوره خلک لادرکه کوي او همدارازه دوی خپل کار لا نور تیزوي. بلخو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې خارونه یې ډېر زیات ګنده دي. همدارازه کراچۍ د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې ده چېرته چې تر ټولو زیاته ګندګي ده. د ادارې په خبره د پاکستان قومي شهرت ته سخت تاوان رسوي ځکه چې کراچۍ د پاکستان صنعتي مرکز دی. ورسپانه لیکي تر ډېره وخته پورې د پنجاب بهاولپور خار او د پاکستان دارالحکومت اسلام آباد ډېر زیات پاک ګڼل کېدل، خو له وخت تېرېدو سره یوازې د صفایي اعلانات کیږي، خو بیا هر څه ورک شي او خلک چې چرته غواړي هلته ګن یا کچره غورځوي. په دې وروستیو کې د هیواد دننه د اوبو په مسله یو عدالتي کمیشن جوړ کړل شو. د کمیشن په رهایشي سیمو یا نور ځمکه کې د کورونو یا اسپیتالونو ګند او صنعتي ملبې پر خښولو د بندیز لګولو غږ وکړ. خو د ورځپاڼې په خبره بدلون به هله راځي چې کله د خلکو په سوچ کې بدلون راشي او هغوی خپل کور کلی او ښار په خپله پاک وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیبیا د لارې یورپ ته په غیر قانوني توګه تلونکو هغو پاکستانیانو باندې یوه مقاله خپره کړې ده چې د روزګار په تکل د دغه سخت ګام پورته کولو هڅه کوي. بلخوا انټرفیکس خبری ادارې د شنګای تاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر په حواله ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتنه ده یا هغې کوشش کوي چې پاکستان، افغانستان، هند، ایران او منځنی ایشیا خپل اثر رسوخ وغځوي. د دواړو مقالو مهم ټکی لملی ها مرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو غمجنه کورنۍ د یو ټلیفون ګیر چاپیره په بیا بیا هغه پیغام اوري چې ورته درې زره میله لرې نه استول شوی. ورځپاڼه لیکي دغه پیغام د نورلس کلن پاکستانی الګ بابر بشیر دی. دغه کورنۍ اندېښنه لري چې ښایي بابر مړ شوی دی. د دوی په فکر هغه چرته په هغو نوي کسانو کې خو نه و شامل چې روانه میاشت له لیبیا نه اټلی ته په غیر قانوني ډول د تللو په وخت د کښتۍ ډوبېدو له امله مړه شول. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په وژل شو کې اکثره کسان پاکستانیان ول. ورځپاڼه لیکي که څه هم لیبیا په غیر قانوني ډول یورپ ته د تګ لپاره بدنامه دي، په 2014 کال کې خواوشا 1,80,000 پناه غوښتونکو اټلی ته د غیر قانوني تګ لپاره د دغه هیواد لاره استعمال کړې وه. که څه هم مخکې په دوی کې پاکستانیان ډېر کم ول، خو اوس هغه پاکستانی وګړي چې د روزګار په تلاش کې سرګردانه دي د ښه ژوند په تکل دې حد ته هم تلو ته تیار دي. بلخوا انټرفیکس خبري ایجنسۍ د شنګای تعاون تنظیم د ترهګرۍ ضد سیمه ییزې څانګې د مشر یفګنی سیسویف له خولې لیکي چې په روس کې تر بندیز لاندې ډلې آیسل یا تش په نوم اسلامي دولت ملاتړي غواړي چې د ولایت خراسان په نوم ریاست جوړ کړي او افغانستان، ایران، بنګلادیش، پاکستان، هند او منځنی ایشیا ته یې وغځوي. له انټرفیکس سره په خبرو کې یفګنی سیسویف ویل چې د افغانستان حالات ته خاص اندېښنې وړ دي. د دریو زرو په خواوشا کې د یادې ډلې وسلوال چې مخکې په منځني ختیځ کې جنګېدل اوس د هیواد شمالي ولایتونو کې راغونډ شوي دي. د نوموړي په خبره دوی کې 80% بهرنیان دي چې د روس، منځني ایشیا او چین وګړي پکې شامل دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ک طالبان د افغانستان حکومت او آئین په رسمیت او پیژني او جګړه ودروي نو غوي د سیاسي ګوند په توګه پیژندل ته تیار دي. نو وړي تیر ورځ د کابل وهیر غونډه ته په پرانستون کې وینا کوي ویل ک طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او د هیواد آئین مني نو وروسته د یو سیاسي ګوند په توګه کولای شي چې په دغه آئین کې د ترمیم لپاره حل ځلې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر داسې یو بیان ورکړی دی. د دې وینا ارزښت څه دی او څه پیغام لري؟ په امیر ساحل په خپل ریپورت کې د دې پوښتنو جواب لټولو هڅه کړې ده.
افغان ولسمشر د چهارشنبه پر ورځ ویل که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اوربند وکړي نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. اشرف غنی د کابل بهیر غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل په افغانستان کې د سولې لپاره ملي اجماع پیدا کوي او که طالبان له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو امکان شته چې په قانوني ډول په آئین یا اساسي قانون کې د ځینو ترمیمونو یا بدلونونو هڅې هم وشي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر طالبان د سیاسي ګوند په توګه د پیژندو او اساسي قانون کې د تعدیل اشاره ورکوي. خو د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي علومو څېړونکي وحید وطنیار د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته ویل د سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د پیژندو خبره نوې ځکه نه ده چې په جګړه ځپلو ټولنو کې دا ډول اقدامات کیږي او دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون کول اسانه کار نه دی.
که چیرې تاسو د جنګ ځپلو هیوادونو تاریخ ته وګورئ، کوم هیوادونو کې چې سولې بهیر په مخ نیول شوی دی، هلته دغسې وړاندیزونه تقریبا معمول دي. که چیرې د سیاسي علومو له اړخ نه ورته وګوري، طالبان اوس هم سیاسي ګوند امیدی خو البته یعنی نظامی اخر زیاد تر ده کشیر اغیدی په افغانستان کې د افغانستان د دولت په سیستمو کې شاملیږي او د خپل فعالیتونو ته په مخه وړي دا به ښه کار وي او دوم ټکی د چې ولسمشر اشاره ورته کړې ده ښه پیشنهاد دی خو د اساسي قانون تعدیل بهیر خو به تاسو ته معلوم وي چې ډېر پیچیده ده
هلته په کابل کې د سیاسي چارو بل پوه اباسین بریال د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه اغیزناک بولي او ګڼي چې کېدای شي دا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي
د سولې کومه معاهده چې لاسلیک شوه دوی چې څنګه راغلل اوس په کوم ډول سیاسي فعالیت کوي او کوم احترام او عزت ورته شته دا د طالبانو دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي چې د ثبوت بڼه لري او دویم مسله دا ده چې هغه فرصتونه چې په نوې طرحه کې دوی ته وړاندې شول په خوا کې په دا شکل باندې نه وو چې دوی ته د سیاسي حزب د جوړېدو د سیاسي فعالیت د بندیانو د دوی د خلاصېدو او حتی په اساسي قانون کې د تعدیلاتو خبره د لومړي ځل دپاره مطرح کېږي دا د طالبانو دپاره ډېر مهمه خبره ده دقیقا چې د طالبانو د راتګ نه مخکې خو په قانون کې تغییرات نه راځي خو معنا یې دا ده چې ډېر واضح دوی ته وویل چې وو که تاسو د اساسي قانون په هکله باندې ملاحظات ولرئ اجماع رامنځته شي او تاسو د هغه اجماع برخه واوسېږئ دا تعدیلات هم داسې نه دي چې ناممکن به وي
اباسین بریال زیاتوي چې طالبان اوس د جګړې په ډګر کې هم له فشار سره مخامخ دي نو ځکه هیلې شته چې هغوی به خبرو ته حاضر شي او د سولې بهیر به پر مخ ولاړ شي د کابل بهیر په غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازو او پلاویو ګډون کړي طالبانو د افغان ولسمشر د وړاندیزونو په اړه لاڅن دی ویلي
د پاکستان نشای کیدونکې ډان ورسپانې په سعودي عرب کې د ورستیو پوځي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په موضوع لیکنه خبره کړې وای سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په دې توانېدلې چې د دې هیواد با نفوذ حلقې یوې سنډې ته او د خپل خوښ اصلاحات رامنځته کړي د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا ورو
د ډان ورسپانې لیکنه وای په 2015 کال کې د سعودي بادشاه عبدالله تر وفات وروسته د اسلامي نړۍ په دغه تر ټولو زیات مهم هیواد کې یو لړ بدلونونه مخته راغلي دي دا د سعودي له کورنیو موضوعاتو لکه میرمنو ته د زیاتو حقونو ورکولو او د ټولنیزو محدودیتونو له کمولو سره اړه لري د دې ترڅنګ ریاض خپل بهرنۍ پالیسي هم د تیر په پرتله سخته کړې لیکنه کاږي د سعودي د دې نوو خوځښتونو تر شا د هغه هیواد د طاقتور شاهزاده محمد بن سلمان لاس دی نوموړي وکول شول په ډېر سرعت سره د سعودي دننه با نفوذه حلقې یوې څنډې ته کی محمد بن سلمان تیر کال د شاهي کورنۍ یو شمېر غړي او لوړ کاروباري شخصیتونه بندي کړل او د هغوی د درغلیو دوسیې پرانستې له دغو بندي شوو کسانو څخه ځینې لږې ورځې کېږي خوشي کړل شول د یو بل مهم اقدام په ترڅ کې د ګل پورز د سعودي پوځ لوړپوړي چارواکي له دندې لرې کړل شول له دې سره سره د سعودي په سیاسي دفترونو کې هم بدلونونه راوړل شول د لیکنې تر مخه ښایي د یمن د روانې جګړې په اړه د شاه سلمان ناامیدي د دې لامل شوه چې د سعودي پوځ مشرتابه بدل کړي هم نوموړی و چې یمن ته سعودي ځواکونه ولېږل او د هغه هیواد د دفاع وزیر په توګه د جګړې چارې له نږدې څاري خو لیکنه وایي له دریو کلونو تیرېدو باوجود د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د یمن حوثیان مات کړي لیکنه زیاتوي د سعودي شاهزاده سلمان باید د خبر درکړي چې د یوې ماډرنې ټولنې جوړولو خوب به هله رښتیا کیږي چې د هغه هیواد وګړي وکولی شي د زړه خبرې په خوله راولي او پر حکومتي چارو نیوکې وکړي
او اوس وخت شوه ده د هفتوار خبرونه تاندې هلي خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمونږ همکار فرخنده سره جوړوي راځي چې د دې اونۍ تاندې هلي واورو
په تاندې هلي خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د خویاندو همت او رڼا اداري په کار خبري کوو
چې موږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د اغي وي او اغي به خپل لاس ګټه په خپل کول شي
دغه اداروي دوی غواړي په ګراس روټ لیول د خزو او انجونو سره کار وکړي
دې سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهائی ګراس روټ لیول نه کار وکړو یعنی زه خپل غواړم چې پیر از هغه خزي امپاور کما ته کومه کور کې د نناسته دی
خور اداره د خپل راتلونکو پروګرامونو په اړه وایي خویاندو همت او رڼا چې مختصر خور نومیږي د پښتنو خزو انجونو لپاره جوړه شوې یو غیر سرکاري اداره ده چې لومړی د قبایلي سیمو د خزو د حقونو د خوندي ساتلو په غرض جوړه شوې وه او اوس د ټولو پښتنو انجونو او میرمنو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي د دغه ادارې جوړونکي نورین نصیر د خور د جوړولو په اړه وایي
دا اصل کې چې زمونږ د خزو دا مسلې دوم ډېرې دي اسپیشلی دا زمونږ په دې چې کوم دا ټوله پښتونخوا چې ده که په افغانستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي او که په پاکستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي زمونږ مسلې او مسایل دومره ډېر دي او زمونږ چې کوم دا زمونږ چې کوم دا کلچرل ویلیوز دي هغه دومره سخت او دومره پټریاکل دي چې مونږ سل زنا زمونږ سره ډېر زمونږ پښتنې ملګري جاي کې مون اورنګزیب وا شاید شام وا مهوی شام وا مونږ ټول کې ناستو مونږ چې تاسې سدا سي کول پکار دي تاسې د خوځ لپاره سدا سي سو ټول نه شانته کول پکار دي چې کوم کې مونږ د خوځو مسلې ډیسکس کولې شو بیا او د غریب نه مونږ چې صرف ډیسکس کولې نشو مونږ په چې سم مسائل وی سم کې وی هم خپل چې زمونږ څونه کپاسې دي دا غي کې حل کولې شو لکه تاسو خو ډېر وا چې مونږ برا غونډ شو او فاندینګ بم راټول کو چې کم کار د سټیټ ته کم کار د ریاست ته هغه به مونږ راټول کو کچر ته بس دا سه غټم به خشه و نه غي کې به بیا مونږ کنټریبیوشن خپل کولو هغه د بم بلاست وو چې بم بلاست کوم کو ګورو نه مونږ چې سړی افیکټ شي نو خزي زیات اغم ایکولی متاثر کی بیا که داسې دا جنگ په خشي په انټرنلی ډیسپلیس شي نو هغه کې خزي او بچي چې نو ډیر افیکټ کی مونږ وچې او مونږ ودا کول مونږ دې کې وو چې چرته به بم بلاست شو او ټول به خپل فیسبوک باندې سټاتس یې ولګولي او اپلوډ یې وکړو چې کوم زموږ سره به مرګري چې برا سره مست خپل غوښتل ای برا سره مست یو کې بیا بیا یو ورځ مونږ ټول راټول شو مونږ چې یې راته په لګو لګو په دې لګ هیلپ باندې او په لګ ډونیشن باندې هړو کار نکې کله کله به داسې مو چې مونږ خپل جیب بس یو څو کسان راټول شو واوم جوړ اب کافی نو او بیا بداو چې زمونږ आवाज په یو غونډه کې نو نو موږ چې یو تاسو ارګنایزیشن خیر د ريجستر کو هغه یو ډیر لوی معاملې ده ما نه غوښتل چې دا ريجستر شي موږ چې بس ټیک ته موږ کاو د خپل دغه د لاندې خو هغه کې داسې موجب موږ چې نه زمونږ ضرورت شته او هغه کې زمونږ بیا موږ سره چې کوم سړی هغه موږ سره مرسته وکړه چې نه هغه موږ ته دا وایي چې زړه یې را لرا کو چې نه دا دوه غټ کار کوي تاسو نو ولې نه ريجستر کوي نو موږ ريجستر کو اغه د لاندې مونږ بیا نتورک کې جوړه
نوري نصیر وای دوی د خور ادارې جدا جدا څنګه کې جوړې کړې دي چې پکې قبایلی خور پولیسی خور اقلیتی خور شامل دي او دا شان پراتونکو کې مسافر خور هم جوړول غواړي
زه چې په خپل قبایلی ما او د قبایلی سیمه تعلق ساتم قبایلی مطلب دا چې دا یو ائیډنټیټی اوس دا شو شوې ده قبایلی سیمه تعلق ساتم موږ یو قبایلی خور نتورک جوړ کو نو شین جمال مونږ بیا خپل مشروع ټاکله مونږ چې دا ګوري بیا مونږ یو اقلیتی خور هم چې زمونږ داسې و چې مونږ به چرته د اقلیتی زمونږ به زه پیدل نه مباغي سلام والا او سره هم ډونیشن زم ورکول هیلپ هم ورکول نو مونږ چې راځي دیلم یو داسې ګروپ جوړ کو او هغه مشروع چې د نوري ما ارشاد هغه او ټاکل شو بیا او مونږ اوس یو بلم دا فاکتور کړی دا ولسی خور هغه کې څوک مشره نشته هغه کې مونږ وایو چې هغه کوم خزانه چې په خپل کلی کې کا سنټر چلای او کوم دستکاری کوي سبل سم لاس هنر لري او هغه خپل خپل مدد اپ سره شروع کول غواړي نو مونږ به مسره مرسته کوو او مونږ په دې باندې اوس یو 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 سوچ مونږ لرو او هغه ما خیال چې مونږ به اومکو او ما راتلون کې ورځو کې به مونږ په هغه ماتریالایز مونږ چې مونږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د اغي وي او اغي به خپل لاس ګټه په خپل کول شي اي کې مونږ دا نه کوو چې دا برازي زما اورګنایزیشن ته برازي دغه بکینه نه مونږ دغه کو اغي کې بدایي چې کم هنر هغه لري او هغه سې ایگزیبیشن کول غواړي مونږ به سره مدد کوو خو به خپل سٹال خپل ولاړی په خپل به خرسي اي کې بدریم ګړې نه انوالو کیږي که څه شي په خيو مونږ سره مرسته کړي هغه به خپل حال ته ولاړی هغه به خپل خرسي او هغه به خپل هغه خلاص اغي سره باغه پیسې وی سوي پروفټ وی دغه وی اپ خپل لاس ته وي اګه به مونږ هغه سره داسې نه انوالو کی مونږ ولا صرف پلیټ فارم ورکو
د قبایلی خور څنګه مشه نوشین جمال وای دوی غواړي چې د هغو خصوص سره رابطه جوړ کړي چې په کورونو کې ناست دي د هغوی غږ واوري او پر مسلو یې خبرې وکړي
کوم مخه اورګنایزیشن دی دا د سایلاندې مو فارمز جوړ کړی دی د لکه مودي کې د پښتنو
ټول خويند دي د ټول مرسته یې خېدی کما قبایل خبره وکم چې مو قبایل نه مانو یوه ورځ په قبایلی خور به کم خوشي ویل چې ان شاء الله زړه سره به مو خواهشم دي او د هیلم لارو چې دا د پښتونخوا حصہ جوړ شي خو دغه خطو ته پر افین حل مو قبایلی خور تنظیمم دي او زه دغه مشروعلي کوم او نن خبرم دی لپاره بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور مې خېدی چې ما هغه خويندې حکومت پښتنې دي اور غد نور مذاهب نه تعلق ساتي نو غو د پرموبیل فارم یې خدي اقلیتی خور د سي هغه خدي چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ورسي زمين دی غو د پرم اولسي خور فارم مې خدي اند سي دې سره مسافر خورم جوړو حکومت خويند د مو بهر دي چې پاکستان نه بهر دي هغه د پرمو فارم جوړو او د سې مو د ټول پښتنې خويندې یو بل سره لینک کوم خو مو لګویشنم ستر دی خو مو د سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهایی ګراس روټ لیول نه کار وکړو یعنی زه خپل غواړم چې پیر هغه خزي امپاور کما چې کومه کور کې د نناسته دی غنه باید بخې ته د حیثیت ملوي کې څنګه به یو فیصله سازي هیڅ کې عمل واخلي نو هغه د پرمو ډېر مختلف پروجکټونه مکو او چې خوند سره بهر دي هغه مو مرسته کوي دا خوند کومې د دې کې او مو دا نه کوو چې مو هغه د پر پیسې یا خیرات ورکو هغه د پرمو کې ستا باندې کار کول کې
په قبایلی سیمو کې د خپل کار په اړه نوشین جمال وایي
مو څه کوم نتورک هغه کې نه هر ایجنسی کې د مونږ خپل خزي کارم کوي د جنا کوم سیشن یا ور نه سیشن مو د دې کې وکړ کو هغه ايني حقونه څنګه د خز لکه قانون خو متغه حقونه راکړي وي خو لکه یا مو ورته مو ته پته نشته او دینه علاوه کوم د ریفورمز کې لګیا دي هغه ټول خبرې مو کوم د دې کې ذکر او کوم مغزي کې سیشن ورکو او ویني سیشن دي زمو خپل نتورک خزي مشتاري نو مو ډیر ځات خزي هغه په اسلامي او آئینی حقوق باندې پویو څنګه مو ته اسلام او آئین دواړو راکړي دي نو مو دغه کې ډیفرنٹ ایجنسیانو کې د مختلف خزيري اغه ټرین خزيري څنګه مو دوی کې ټرین کو او بیا غزي کې سیشن سر کې زه خپل هغه کې شامل یم زه خپل سم خپل علاقې دا
د اولسي خور د جوړولو په اړه نوري نصير وای تر سوچ یو خزا په اقتصادي توګه په خپل خو انبي وترتلې تر هغه پورې دانشي کولې چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي هغه وای
ډېر ضروري ده ځکه چې ما خل دي دا چې کوم د اکونومیک امپاورمنت خبرې کو او د خلک چې په فندونه اوچت کې پیسې په واخلې اغه اغه ضرورتمند خلکو ته سونه رسیږي اغه اغه لګیو د بیټ روان دي نو موږ وی چې موږ دا څه میکانیزم کو چې هغه کې هغه خزه په خپل سټیک هولډر دی لکه دا نه چې اب ما ته ګوري او دا په کیسه به تم چې کور دا مونږه تعالی دونه دونه دا پیسې لکه یو قسم ته دا سمال انویسټمنټس په چخل کو مخ کې کول او دا ډیفرنٹ انویسټمنټ دلاندې به قرضې حکومت ورکوري مونږ حکومت نه یو خو مونږ به دا کو چې مونږ خپل د طرف نه چې لږ ډیر هیلپ کولی شو هغه مونږه به کو او دا ریټ کم هنر دی هغه به هنر استعمالي خپل ځان به اکونومیکلی انډیپندنت کوي ایک ان تھرد پرسن شته نه پکې مینز والا مډل مان او مډل وومن شته ایک ایسو کوم نشته هغه سره مونږ 1-to-1 به خبرې کوو مونږ بوتوي چې ښه ته دستکاری کې او ته دا کول غواړې او په دې کې او دې باندې دام دا چې مونږ سره ډېرې چې کوم دا اوورسیز زمونږ پښتني اوسې کې په هر ملکونو کې هغه هم دې کې ډېر انټرست لري هغه وی کته سو چا سره دا سي مدد کوي نو مونږ به سره فاینانشل هیلپ کوو مونږ ول ډونیشنز را لېګو او هغه ډونیشنز به دا سیم نه چې مونږ به یا سره رپورت تیارو یا سره هغه ټول د اعتبار خبره هغه به دې په مونږ باندې اعتبار کوي او هغه اعتبار باندې به مونږ هغه خزه او مونږ هغه کم کما خو زمونږ خور ده اغه خپل صبر کوټه بزنس جوړي اغه مونږ به باغې اعتبار کوو ځکه چې مونږ سره هم د چا امانت یو غي ته به مونږ دا ورکو او اغه به بیا مونږ ته دغه او یو پروجیکټ مونږ یو چې کوم کیس ته مونږ سره راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس ته او اغه خزه چې دا اغه په خپل کې ډېر تکړه دا غي وی چې ما سره لګ ډېر امدادو کې چې خپل صبر کوټه شانتي صدا سي دغه شانتي شروع کما
هغه ته می خیال شته و بیا تاسو سره نورم ډیټیل کې ډیسکس کوم چې هغه بیا موږ داسې خزو د پاره هم دلته هم لوکل بزنس ته شروع کوو په پیخور کې بیسټ وي. بیا به موږ هغه د قبایلی سیمو ته مخکې کو سواد کې ډېرې هنرمندې ښځې دي هلته به مخکې کو. نو موږ دا یو په خپل سوچ سره لکه موږ دا غواړو چې د خزو دا زمونږ د ارګنایزیشن مین مقصد هم دا دی چې موږ خزا پولیټیکلی سوشلی او اکنامیکلی اویرم کو او امپاورم کو.
دا چې خور اداره پر راتلونکو کې د خزو او نجونو د پرمختګ لپاره سه منصوبې او پروګرامونه لري په اړه د خور یو بلا بنیادی غړي مونا اورنګزیب وایي
from social media pa da ke chicken dia subsidy ai ban vata su ke tuli vichi yo workshop shu ari ke the fata o da find the ragli we will yo awareness ya we the poha da para different ya mukhtalif kisam lecture ushu no umungam da value che dum da chicken zamunga da the poha ya the full knowledge ya super cool ya chahu khyari shi aghe banum de lare bande mung khul da campaign chukum le da uchelo aghe sara sara jo uchhe manoje da khur ghaz ki aghe da khur magazine de jo da aghe editor in chief yam aur agam ba usin ke alagam jawan de pa so marhalo na thi ni sagya de agam mung publish kul gwaadu aghe ki mung bri jo de se de angrezi pakhto aur urdu mung gwaadu chi mung sara sim rakhar de writer di ya sundra sarvis writer di ya activist ki ya chasa سر رقم رقم خطو تلیکل کول غاڑی یا جنڈر سینسیٹیو ٹاپک پانی بھی کول غاڑی نو آغا بم آغا بم سن پبلش کو انشاءاللہ نو دا یو راتلن کی یو بل بو سینڈ دے زمان یو بل پروجیکٹ چی آغا دمان کل حاف کے لیے ری بارے لوگو سوچ کو غاڑی چلو دا سی سر دامات سی دا سی سیدارا جو رکو چمن سر دا دا اندی فوجی چکن دی راجی چی سوک چاکری افرار یا معاش یا آغی کیا ایسا ہیلپ ملو شو یو آغا سو یو دو یو بولوکی خوزیو دا آغا پولا اس کو خوزیو دا پارا دا غکی دا سکاری پی یا چی سو تکڑلی پا دا غکی گندلو کی یا پا دا سکاری کی دا آغی کارم چکن دی آغا ملوک دا غکو پوٹریک آغی کیا کی مگو مخی آوران دی راولی
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
داوا د دې اونې تاندې له خبرونه چې تاسو باورید ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
Bye.
کتاب رکھ، لاس کی کتاب رکھ دے